اره تیرورس له بهیره روما په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپنو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې لیکي د هندوستان لخوا د پلټن وروستو په پاکستان باندې د پټان کوټ په حمله کې د ککړتیا شکونه غلط ثابت شوي، کوم چې یقینا د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو د خاتمې لپاره ګټور ثابتې دي شي. د ادارې په وینا له دې پلټن وروستو اوس هندوستان کې یوازې په دې پیښه کې د کارونکي فون نمبر ذکر روان دی، خو دې لړکی چې هم د کومو ثبوتونو ضرورت دی هغه لا په ښکاره ډول مخې تا نه دی راغلی. نو که هندوستان د کوټلی ثبوتونو د لارې پاکستان کانې کولی شي، نو له هغې وروسته ممکنه ده چې د هندوستان ډلې ته د نورو پلټنو لپاره پاکستان ته د راتګ اجازت ورکړی شي. اداریه اخري کې وایي باید چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو اولسونو په خاطر خپلو اړیکو ته توجه ورکړي او خپل تعلقات ښه کړي او بې ځایه په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، او په خاص توګه هندوستان چې اکثر په پاکستان تورونه لګوي ځان له دې عمله وژغوري. د دې تر څنګه آج ورځپاڼې خپلې ادارېیې کې په پاکستان کې د تختبۍ په کنډراتو باندې لیک کړی دی او وایي چې یو څو ورځې وړاندې له سریلنکا د بودمت د پیروکارانو یوې ډلې د تختبۍ د کنډراتو دوره کړې ده او دا کنډرات یې ډېر د اهمیت وړ ګرځولي دي. د ادارې په وینا د تختبۍ پخوانی آثار خو ډېر اهم ګڼلې شي، خو تر دې دمه نه وفاقي حکومت او نه صوبایي حکومت دې آثارو ته رسایي لپاره سغور انتظامات کړی دي. ادریا وړاندې لیکي په نن جدید ساینسي دور کې په سلګری کې آرکیالوجي سایټس ته د یو سند حیثیت ترلاسه دی او یوازې دا نه بلکې د زر مبادله ګټلو لپاره هم یو اهم ذریعہ ده. ادریا اخیر کې لیکي په کار دي چې صوبایي او وفاقي حکومت په پاکستان کې اثر محفوظ ساتلو لپاره اقدامات وکړي او د دې سره سره دلته راتلونکو لپاره هم اسانې پیدا کړي چې دارنګ د سلګری لپاره بیل کړی شوی بجټ په سم ډول ولګي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
د برتانی ګارډین ورسپانې په یو لیکنه کې ویلي د پاکستان سپریم کورټ ته مخترمای مقدمې ته لسره کتنه کوي. پر نوموړي په 2002 کال کې ډلیز جنسي تیری شوی و. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو.
د برتانیا ګارډین ورسپانې د مقالې په پایل کې لیکلي چې مختارمایی ته پر هغې 14 کاله وړاندې د سوي جنسي تیری په مقدمه کې د انصاف ورکولو هیلې بیا ژوندۍ سوې دي. پر مختارمایی په 2002 کال کې د پنجاب په یو لوري پرته سیمه کې د کلي د مشرانو په خوله له دې کبله ډلهیز جنسي تیری سوی و چې د هغوی په وینا د دې 12 کلن ورور له یو بلې لوی عمرې ښځې سره نامناسبې اړیکې درلودې. پر نوموړي له جنسي تیری کوونکو 14 تورونو کسانو څخه شپږو ته د مرګ سزا واورول سوه، خو د هغوی له اپیلونو وروسته بیا 15 بیرته خوشې سو. سپریم کورټ هم درې کاله وړاندې دا پریکړه پر ځای ساتلې وه، خو اوس یې په ناڅاپي توګه امر کړی چې دې پریکړې ته دې له سره کتنه وسي. ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د دې پریکړې له سره د جاج اخیستنې امر نه یوازې یو نادر کار دی، بلکې په دې مقدمه کې یې مختارمایی ته د انصاف ورکونې هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي دا نه ده خبره چې جج ولې دې مقدمې ته له سره کتنه کوي، خو د دې په فکر شاید داسې څه یې پکې لیدلې وي چې پخوا ورڅخه پاته سوي وو. مختارمایی وایي دا ویره لري چې کچیری سپریم کورټ هم انصاف ورنه کړ نو دا به بیا چا ته فریاد کوي، هغه ځکه چې په پاکستان کې تر دې بل لوی عدالت نسته. مختارمایی وایي دا هیله لري چې عدالت به پر دې و جنسي تیری کوونکو ته سزا ورکړي، او د دې په وینا کچیری عدالت ورنه کړه نو دعا کوي چې خدای یې سزا کړي. ورسپانه لیکي د مختارمایی مقدمې ته له سره کتنه شایي د جنسي تیری په اړه قانون کې د اصلاحاتو کول وهڅوي. بل پلو د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ دا څېړلی چې څه ډول د ولسمشر باراک اوباما تګلارې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځي چارواکي دې ته اړ ایستي چې د عسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي. روزپانه لیکي په افغانستان کې د عسکرو پر ځای لولسي قراردادیانو کار اخیستنه هلته د عسکرو وړتیاوي او پیوستون زیانمنوي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکایي پوځ لخوا دوی ته ترلاسه شوي اسناد لیکي چې داسې عمل به د دې عسکرو پر راتلونکو ماموریتونو ناوړه اغېز ولري.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي پردی دي.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د انګریزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې دوه ځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پوښتنې په یوه تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلی سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د سوات اوسیدونکو د ژوند اجواک په اړه تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه ووري. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو. لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلی وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلع ده. خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده کوم چې میدانی خطه ده. دا سوات دی او د دې شمال کې جبهه پاکستان پروت دی کوم ته چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلی د مشرق دو طرف نه په جنوب کې د بونیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
یوه دا یوه اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نه والا پنځو لکو خلکو ښار دی او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې طرف په خوا کې چې بشریف آباد دی دې نه علاوه د سوات نور
اوس بل نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویا قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه یوسفزو ویلی ده او دینا لکبره چې دی دا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی. بحرین او د مدین په سهیل علاقو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویل کېږي. هلته هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویل کېږي. پښتو ویل کېږي، توروالی ویل کېږي، دا کالام دا گاوری یا کوهستانی ویل کېږي. د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي. ګجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي. ګجرو ویل کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي. خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
جوان جواك.
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موقعو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کښې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کښې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکښې را شي، ګډاګانې را شي، د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي نو په هغې نسبتاً زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم علاقه وي چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي، دوو خاندانونو په منځ کښې یو رشته را جوړه شي، د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کښې عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سوات کښې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل ته هېڅ بنده یو غم را شي، جوماتونو کښې اعلانونه وشي. اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کوم شي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کوم کمیټي ده، کوم تنظیم چې دی دپاره جوړ شي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونته کښې راغلې ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبره وکړي، او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي، یا داسې یو بم ورنږدېږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سوات کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سوات کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سوات کښې چې زما په نظر کښې کوم د ټولنو یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کښې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخېستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخېستل خو نشته، خو دلته کښې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کښې د غیر ضروري اخراجات په هغې کښې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو ورو شروع کېږي. یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کښې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سوات کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي، او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سوات کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال دی چې مونږ په کور کښې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو، او په کورونو د دننه زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کښې یو کس طالب وو، د هغې وروسته آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی، هغې تباه کړی دی، د هغې کښې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی یو بل نه، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتمادۍ ډېرې زیاتې شوي دي، او باور بېخي په دې معاشره کښې ختم شوی دی. د بهر مېلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کښې دننه په یو کور کښې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند.
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نچی داغی سر ظلم زیاده شروع شی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم ماندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیوالا ورکڑه گی دا سی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کرده خود زهری والا ورکڑیو اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په شان دی خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز کې، که هغه یو عام د کور ښځوي، که هغه د غریزو علاقو ښځوي. خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغذ د خپل د رائے اظهار حق دی. دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده، شاډیری ورته مونږ وایو. نو په شاډیری کې چای نه تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی، نیکتخیل ورته مونږ وایو. په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چوت وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټ چوت وایي. دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلی حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او له دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وړی چې ورته وایي کنه جی میوې پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخی زمزکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوری په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور و تموي سلامپور و تموي دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% آبادی چې دا غوسته زراتو سره ټچ تاسو ډیر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونه
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خيونو د قبيله را لچغم پښتانه او د غزاړو سواتانو کوټې پښتانه چاغي د یوسف زاین په نامه باندې چې د دې قائد چې نغه ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد او د ویل شم چې هغه شیخ مجی بابا دی. د شیخ مجی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیکر کال کې ډېر لوی کانسل کو دغه شیو په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نس خو دې عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نو عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو تر مې خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مې نشي کړی نو په 1911 یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او پیخور یو ډېر خپل سټوډنټ او طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمان له سپک بچا شو او پاکستان او هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم او یم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات و اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مهیروي.
دیر نواب سر د وطن یزدار وی قربانی گی غزا جوڑی گی دیر نواب غزا جوڑی گی برول ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی یہ بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی پانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی